کېده. هغه زیاته کړه چې د پولیسو لخوا د بډو اخیستلو او ناقانونه اخاذۍ په اړه چې هر څوک شکایت لري له دغه مرکز سره دې شریک کړي او د شاکي د هویت له افشا پرته به وڅېړل شي. د بړې پدیده تاسو پوهیږئ چې یوه غټه مسله ده او موږ هم په بلخ کې د پولیسو په لیکو کې د رشوه اخیستلو مسله تاییدوو، خو کوم کسان چې شکایت لري د امنیت قمندانۍ سره یې شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي دي چې د بلخ پولیس له ملي سوداګرو څخه غیر قانوني اخاذۍ ترسره کوي.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام خپور کړو، نورستان ته مخه کوو. د نورستان سیمه ییزه موسیقي مو اوریدلې ده. یو شمېر نورستانیان هڅه کوي چې دا لرغونې موسیقي ژوندۍ پاتې شي. له نورستانه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان اصلي موسیقي ده. څو تنه ځوانان له کانتیبا درې مرکز پارون ته راغلي. د پارون څپان د سیند په خوا کې د نخترو د دنګو ونو سیوري ته په شین بخملین چمن ناستي او په خپلو لاسونو د موسیقي جوړې کړې نورستاني علي غږوي. وی د موسیقي د غربي او برېښنايي آلو پر ځای ځکه په خپل لاس جوړی شوی نورستاني علي غغوی چې ورسره خپل موسیقي او فرهنګ ژوندۍ وساتي. عبدالصمد او قریب الله وای
زمنګ نیکونو نه پرس مروج مونږ ته پاتې شي. مونږ هم پارکونو کې سایلونو کې وادونو کې اختر کې هم دغه پروګرام مونږ هم کوو. مونږ کلی نه بهر یا کلی کې کوم وادونو کې مونږ پروګرام لرو. هلته خالیګا زی د مونږ وزو د شي زی هلته پناهي علما هلته ونوري امغه زینو نه پناهي کول د خپل محفل کوو.
زمنګ مشران ډیر سغدریز خلک دی وخت موخه نه ورګی چې دا کارونه وو کې خو پټ پټ مونږ ځوانان تدکو دعوت ورکو خپل راضي دي محفل کې ځان مونږ سره شي.
څومره چې موسیقي ګرمېږي ورسره ځوانانو جذبي راپارېږي او میدان ته د نڅا د پاره رادانګي. د دوی په خبره چې نورستان د ملي پارک او د ژویو د ساتنې د پاره د خوندې سیمې په نوم ونومول شو، خو ګیله له دې کوي چې تر اوسه یې د موسیقي او فرهنګ ژوندي ساتلو د پاره کوم کار نه دی شوی او باید چې د سیمه ییزې موسیقي د غوړېدا لپاره یې هم زیات کار وشي. عبدالصمد وای
من غواړو چې دغه دولت موږ سره همکاري وکړي. موږ د برابر امکانات برابر بهرنی خلک راشي په نورستان کې چې ملي پروګرام شوی دی. دلته د نورستان رسم رواج دغه زمونږ موسیقي وګوري.
نورستانی ځوانان هم وی له بهرنی او موسیقي وی د خپل ولایت زکه خوخیږي چې آرام ده او دوی ورسره د خپل ژبي د شیرونو لویلو څخه خوند اخلي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو قدرت الله
او د نورستان خلکو د ذهني ارامتیا په موخه یا تفریح لپاره تفریحي برنامه د فرام دوی په خپل مختلفو وختونو کې وای. نورستان موسیقي کاملا فولکلوریک او کاملا سابقه او دار موسیقي ده. ټول هغه ځوانان چې مشخص په یو ځای کې راټول شي یو څو مشخص موسیقي او آلاتو سره دغه موسیقي پرمخ بیایي.
په نورستان کې مسولین هم منی چې د یاد ولایت لرغونی موسیقي ژوندۍ ساتلو او فرهنګي چارو ته کوم ځانګړي توجه نه ده شوی، خو دوی هڅه پیل کړي چې د نورستانیانو لرغونی فرهنګي ارزښتونه او ځانګړي موسیقي خوندي وساتي. د اطلاعات او کلتور رئیس فضل حق ازادي رادیو ته ویل
اطلاعات فرهنګ ریاست د موسیقي د غوړېدا او د فرهنګ د غوړېدا لپاره کار کوي او دا موسیقي او د دوی د فرهنګي ارزښتونو بخوندي ساتي. یو هدف پورې لمنځ تللې دي خو موږ بیرته دې پر غوونه کې ان شاء الله کار کوو. یو وخت بل خیر نورستان بیرته خپل لرغونی تاریخي او کلتوري او فرهنګي ارزښتونه ځان سره خوندي ساتي.
په نورستان کې په داسې حال کې د محلي موسیقي د ساتنې او پالنې لپاره هڅې کیږي چې 13 میاشت افغان مشر محمد اشرف غنی نورستان د ملي پارک او د ژو د ساتنې د پاره خوندي ځای اعلان کړ. همدی اعلان نورستانیان هیلمن کړي چې ورسره به نورستاني موسیقي او فرهنګ وده وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. یو ځل بیا مو ز محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنې اوریدو ترا بولم. په نننۍ غنې کې مو په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج خلو.
نارتیا و چې شباړه وشي که څه هم چې شباړه وشوه په دې ورستیو کې د شباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې لزوان شاعر او لیکوال وارث بریمن سره د هغه په فن او لیک رګیګو
دا کړل سر نه چې ګرد مخی خار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم مور چې را یاد کړی زما د نامزادې خبره زمې د سترګو لکونجونو پلار ته وګورم
په زر پانه کې به لنډه کیسه ګونګ جلې واوري
اوران ګېډې رپ نرم ژبراته وویل راشه زنوم خبره چی داستا زیده
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ځانګړې شوې
پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلې او د دوه پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی خو پښتنو مورخانو د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړل
او رښمین خیال کې ستر جانان ته د یو شاعر د ګیلې الفاظ ورو دلته مې زړه پریوتو دلته کې جړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله چ کفن پمړونی او پژوندونی بستر هم نو بیا می صادر کی خخوله خود صادر هم نو
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
په افغانستان کې ژباړه د یو هیر شوی لومړی توپ ته غه غه هیر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکی کار کم شوی په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی د افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمی مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یو هیر شوي لومړیتوب راوباسي په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤول رحمت جمالزی پوښتلې
هنر جاج
د افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه و ولې مو افغان لیکوال جوړ ک
ډیر مننه محبوب صاحب لومړی سر کې اړتیا په ټول کې د ژباړې په برخه کې و چې په تیورستیو کې چشباړه که څه هم ډیره زیاته مهمه ده خو یو هیر شوی لومړیتوب په پام کې نه نیول کېدله لکه یو هیر شوی لومړیتوب و تاسو ته بهتره معلومی چې ژباړه ډیره زیاته مهمه ده موږ اړتیا لرو چې د نړۍ وروستي علوم خپلو ژبو ته راوڅ کوو او تر ټولو اسانه او یوازنۍ لارې ژباړه ده نو اړتیا و چې ژباړه وشي که څه هم چې ژباړه وشوه په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده د قدر وړ ده په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی د هغوی څخه باید مننه وشي خو یوه بله اړتیا په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي ژباړې وشوې ډېرې زیاتې ژباړې وشوې په وروستیو کلونو کې په خصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې چې موږ یو نوی پړاو ته نو ننوتی وو پښتو ادب او پښتو ژباړې ډېره زیاته وده وکړه که مشخصا موږ په پښتو ژباړه خبرې وکړو خو یوه ستونزه چې په څنګ کې پاتې شوله هر نوی کار چې کله پیلېږي په لومړي سر کې به ستونزې لري چې ژباړې هم ستونزې لرلې نو اړتیا وه چې د ژباړې د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي په دې برخه کې موږ رامخکې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده که وکولای شو د هغه علمي کادرونو د هغو علمي ادارو چې موږ لرو هغه استۍ د هغوی په مرسته یو داسې کاري چوکاټ یو داسې یو سیستم رامنځته کړو چې دغه سرچینې او دغه کادرونه او دغه علمي اشخاص موږ په صحیح توګه وکاروو او ژباړه معیاري شي نو په همدغه خاطر باندې باندې اوورال د افغان لیکوال د رامنځته کیدو روحیه ده.
تر اوسه پورې څومره مسلکي کډرونه روزلي چې مسلکي ژباړې زده کړي او په عملی ډګر کې ترې استفاده کړي؟
په نور نړۍ کې ژباړې ته ډېره توجه کیږي، هغه په ژباړه کې لوړې زده کړي کیږي، په دې وروستیو کې تر ماسترۍ او حتی تر دکتورا پورې په ژباړه کې زده
کړي کیږي،
دکتورا ورکول کیږي، او په نور نړۍ کې دې برخې ته ډېره توجه شوې ده. هفته د خصوصي سکتور تر څنګ په ډېره پراخه کچه او ژوره توګه دولت توجه کړی ده. د افغانستان حکومت په ټول کې دولت متاسفانه په دې برخه کې د دوی پاملرنه ډېره پیکه ده. د داسې یوې ادارې نشتون د افغانستان د دولت په کچه ډېر واضح دی چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د ژباړې کیفیت وګوري، معیارونه یې وګوري، دلته سم ناسم پکې معرفي شي. دغه کار نه دی شوی، خو کله چې موږ وکتل چې دغه چاره له دولت څخه ډېره ناکاره پاتې ده، او موږ په څنګ کې لیدل چې داسې کسان او کادرونه وو په دې اداراتو کې په دولتي کې چې هغوی زړه غوښتل، خو یا به سیستم اجازه نه ورکوله یا به شرایط داسې جوړ شوي وو چې دغه دوی به پراخ خلاص نه درلود. نو اړتیا وه چې دغه مسؤلیت ته تر یوه حده پورې تر څومره چې کولی شي خصوصي سکتور اوږه ورکړي، او دغه کار ته موږ اوږه ورکړو. د همدغو استادانو چې په همدغو اداراتو کې چې ما یې نمونه واخیستل، د افغانستان علوم اکاډمي کابل پوهنتون موږ سره مرسته وکړه، موږ په یو نصاب کار وکړ، یو نصاب را جوړ شو د ژباړې په برخه کې. لومړی ځل و په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ، په دغه انسټیټیوټ کې موږ دغه نصاب وړاندې کړ او په دې روزل شروع کړ. تر اوسه پورې دغه پروګرام ډېر زیات موفق او بریالی و، په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي. بیا هغه نه وروسته د دې نه چې فارغ شي، یو بل فلټر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړې باید ژباړه وکړي، هغه وکتل شي، وارزول شي، هغه نه وروسته دوی ته سند ورکول کی. که څه هم یو سند یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډېره مهمه نه وه، خو یوازې موږ دا فلټر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته، هر څوک دا جرأت ونه کړي چې ژباړه وکړي.
طبیعي ده چې نوي کارونه به خامخا ستونزې لري، مشکلات به وي، په وړاندې به خنډونه هم زیات وي. څه ستونزې وي ستاسې د دغه لومړنیو ګامونو په وړاندې چې دا مو پورته کړی او بریالي پای ته ورسېدي؟
په ټولیز ډول د ناهمغږي یا د دغو مهمو ادارات ترمنځ چې دوی موثرې دي، ناهمغږي هم یو لویه ستونزه وه چې موږ یې ډېر وځورولو. په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړو چې موږ څنګه یو نصاب جوړ کړو، هر دروازه مو وټکوله، خو همغږي نه وه، او هغه عوامه په هوای ډېره کچې ټیټه وه چې په ژباړه برخه کې د یو څوک راشي او اقدام.
دغه د ژباړې د زده کړې دوره څومره موده په بر کې نیسي؟ که یو ځوان وغواړي چې هغه مسلکي ژباړن شي او په دغه برخه کې مسلکي زده کړې وکړي، څنګه کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي او دغه دوره څومره وخت ده؟
استاد، یو ستونزه چې دلته خلک ورته اوس ورسره مخ دي یا روحیه داسې جوړه شوې ده، خلک غواړي چې دغه ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي، یو سوداګریزې وسیلې په توګه وکاروي. ډېر لیواله وي چې ژر ژباړه زده کړي او یو بهرنۍ ژبه په یو بله واړوي، او په دې ډول روحیه داسې چې دوی پې پیسې ترلاسه کړي. یا هم یو غټه ستونزه چې اوس شته ده، دا په نوره نړۍ کې بیلابیل پروسیجر دي د ژباړې د تدریس او د ژباړې د زده کړې. تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دی چې ژباړن کې وروزل شي. خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه همدغه سی یو کار کړی. زمونږ آیډیال محصلین یا دغه د پیسې بغه وړ محصلین هغوی دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شوي دي، هغه کله انګلیسي ادبیاتو څخه وي یا له فارسي ادبیاتو څخه وي یا له پښتو ادبیاتو څخه، هغوی ته اسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي. نو په دې برخه کې موږ د دوی وړتیاو ته په کتلو سره په بیلابیلو پروګرامونو ویشلي. دوه میاشتې نه هم نیول شوي دي، دوه میاشتې پروګرام هم شته، درې میاشتې پروګرام هم شته، یو کال پروګرام هم شته. ځینې به یې چې راځي له سره په دې کې غواړي خپل تحصیلي کاري شخصیت جوړ کړي، په ژباړه کړي، هغوی ضرور ده چې یو کال ولولي. په دې یو کال کې به دې تر څنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي، عملي کار به ورسره کوي، دوی به په خپلو ژبو به ورسره کار کوي. په ژباړه کې یو ډېر لوی عنصر یا اصل دا دی چې په خپلو ژبو باید حاکم اوس خلق یو 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 فکر خلق سره دا دی چې که یو بهرنۍ ژبه زده که نور فکر کې چې ژباړه کولای شي خاص نه ده. دوی باید خپل ژبه تر بهرنۍ ډیر زده وي تر څو وکولای شي چې ژباړه ښه زده کړي. نو زموږ دورې په دې ډول سره تقسیم شوي دي.
آیا د یوې منظمې کاري ډلې جوړول هم په پلان کې لري چې هغه کم د ستاسې د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا په راتلونکي کې له تا سره کار وکړي او ژباړه وکړي؟ داسې کومه ډله هم شته او که نه پلان یې لري؟
محبوب صاحب، یو طرح یو فکر په لومړي سر کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو همدا و چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور و چې د ژباړونکو یو معیاري ډله رامنځته شي، نو په دې ډول نه شوی کېدای چې دا د دې اداري پروسیجرونو نه د خپلو اسنادو په سپارلو سره یو څوک ومني په یوه انټرویو یو امتحان باندې تیر شي. موږ غوښتل په دې ډول هغه کادرونه او هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي رابرسېره شوي یا فرصت نه دی ورکړل شوی موږ پیدا کړو. او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زموږ لاسته راوړنه ډېره وه. په ټولو صنفونو کې چې تر اوسه په افغان لیکوال کې ترسره شوي دي موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغیزناک کار کوي. د هغوی ژباړې ډېرې معیاري دي، د هغوی کار ډېر معیاري دی او دوی مخصوصا ښه خبر دا ده چې دوی دي ځوانان ټول. نو ښه خبر دا وه چې موږ په دې ټولو صنفونو کې له هر صنف څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړونکي پیدا کړل. هغه هم بېرته دلته جذب کړي دي، هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر مؤثر شوی.
په ځوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر لمخې په ټولنه ځان پیژندلی. هغه وایي چې ټولنیز عوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر یې د پخوا په پرتله بدلون کړی. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي. ملتیا مو وکړئ.
فنکار
بریمن صاحب د خپل نوې شاعرۍ په اړه ذکر ته وایي چې ستا شاعری خو موږ پخوا موریدلی وه، فکر کوي موضوعات یې بدل شوي دي بلې خواته تللی؟
هیواد صاحب، موضوعات خامخا بدلیږي له ژوند سره که نه، ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سړی حاصلوي، نوې نوې خلکو سره مخ کیږي، نوې نوې خبرې اوري، نو هغه موضوعات چې دي هغه تغییر کوي او خپله د شعر شکل چې ده یا نور مثلا زه چې لواوال نه په غزل کې شاعري کوم تر اوسه دا دومره فرق نه کوي. هغه د شعر انداز چې ده، ما ژبه چې ده، هغه ما درونی احساسات چې دي، هغه کې دومره ژور تغییر نه دی راغلی. خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي، یعنی شعر ته بیلابیل موضوعات راځي، له وخت سره موضوعات بدلیږي. مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي، وروسته هغه موضوعات خامخا بدلیږي.
بریمن صاحب، تاسو ویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخکې ځو له مختلفو شیانو سره مخ کیږو او له هغو تاثر اخلو، هغه مو بیا په شعر کې راځي. مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده که نه، اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېره تکیه کول پکار دي؟
یعنی هیواد صاحب، دا داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي. مثلا په یوه ټولنه کې، په یوه کلی کې، په یوه ښار کې ډیر شاعران اوسي، خو ولې د دوی ټولو شعرونه او خبرې سره فرق لري؟ مطلب دا ده چې د هر سړي تاثر اخیستل له یوې پیښې نه، له یوې خبرې نه، له محیط نه فرق لري. مثلا زه چې کله په ښار کې یم، چې کله چاودنه وشي، چې کله ډیر خلک شهیدان شي، له دې پیښې نه ما تاثر یو ډول وي. ضروري خبره دا ده چې موږ خپل احساس له یو محیط سره مل کوو، ورسره یو ځای کوو، یا بیا شاعري کوو. که چېرته اره پیښه چې وي، زموږ احساس ورسره ګډ شي، عاطفه ورسره ګډ شي او بیا شعر ته راشي په لفظونو باندې، دې ته شاعري وایي. هغه د محیط نه اغیز، او دا فکر نه کوم چې شاعر لپاره تاوان کوي. تاوان هغه وخت کې ورته کوي چې فرزند د بل چا تقلید وکړو.
تاسو ویل چې دا شاعر ته تاوان نه کوي که نه، اوس مثال دغه حالت خو دایمي نه دي چې په افغانستان کې به همیش دا چاودنې کیږي، دا خو به یو ورځ ختمیږي. نو بیا چې یو څوک د داسې یو شاعر شعر لولي چې هغه چاودنه یاده کړې ده، هغه پکې د خفګان حالت، د مایوسۍ حالت یاد کړی، فکر نه کوي چې دا به بیا هغه وخت خلک ونه لولي؟
نه نه هیواد صاحب دا دیدی خبری از مت پاندې کې چې مغه واخی به خل ګولولې ځکه دا بسمیل صاحب باندې استاد لیوال له سریز خلې د دته تاریخ نقاش ویلې یعنی اوس فرضاً لوګر کې بسمیل صاحب وسیږي الته دا کسې ډیر وی کنه خو کېدای شي 50 کال وروسته یا سل کال وروسته یا دوه پیړۍ وروسته دا خبرې بیخي هیرې شي د خلکو نو ځکه بسمیل صاحب ته د تاریخ نقاش ویل کېږي بسمیل صاحب وایي چې د خلکو به جنت حور و غلمان لپاره خوښ وي زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي یعنی دغه د بسمیل صاحب د محیط پیښې دي بسمیل صاحب احساس ده چې له دې سره یو ځای شوی ده او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې نو هر شاعر لپاره تانه یوازې بسمیل صاحب نه هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې هغه ځان سره وساتي راتلونکو نسلونو ته البته په هنر او فن باندې انتقال کی
یعنی ته وایي چې دا شاعران دي د هنر له لارې د تاریخ خواته هم لږ ورته وشي یعنی دوی د تاریخ لیکونکي هم باید وي
خامخا اوس تاریخونه چې لیکل کیږي زیاتره له شعرونو نه راخیستل کیږي مثلا یو تاریخي پیښه چې نامعلومه وي دوی لاړ شي دغه وخت شاعرانو ته مراجعه وروکي
خو یو پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوی وي کنه مثال افغاني چاربیتې وي چې ځینې خبرونه ځینې پیښې به پکې ویل کېده اوس هغو کې شعریت بیا کله پاتې کیږي چې ته یوه پیښه پکې انځور کوي چې مثال په کابل کې 14 وشوه بیا دا اوس هغه وشوه کنه یعنی دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي کله چې کیسه د تاریخ شي کله چې د پیښې د ثبتولو شي بیا خو شعریت پکې نه پاتې کیږي
ما مخکې یاده کړه چې دا لوی شاعران کوي شي چې دا خبرې وکړي دا نوی شاعران نشي کوي دا کارونه اوس لیوال صاحب د ښه شاعري کوي او زیاتره خبرې تاریخي دي حتی اسطوري راخلي درویش دورانای دغسې او که په کلاسیک ادبیاتو کې پخوانی ادبیاتو کې اشاره کوو خوشحال خان خټک ته اشاره کولی شو چې هغه تا د خپلو رزمونو د خپلو جنگونو تاریخ هم لیکلی او په ډیر هنر لیکلی اوس که مونږ د شاه جهان د وخت یا د اورنګزیب د وخت تاریخ لولو کومه برخه باندې چې مونږ د خوشحال سره په ارتباط یا له پښتونخوا سره په ارتباط نه پوهیږو مونږ د خوشحال خان خټک شعرونو ته مراجعه کوو
خوشحال خو بیا هغه خپل عشقي برهم هم ساتلی دی په شاعرۍ کې چې عشق ته تر اورنګزیب بادشاه بهتر یې چې خوشحال دې په عالم کې سر بلند کړ بریمن صاحب که اوس یو بل غزل یا نظم درنه واورو
آزاد شعر دی چې ته به ارمان زما کولی نه شي مور ته به وایې چې ساړه مې شوي هسې ناجوړه یم نور څه خبره نه ده ته به ارمان زما کولی نه شي د کور کارونه به دې پاتې وي پیالې به ایښې وي چې پرې مینځې کوټه به هم جارو کېدل غواړي ستا په لاسونو کې به زور نه وي د تلویزیون شیشه به هم چا صفا کړی نه ته به ارمان زما کولی نه شي زما تصویر ته به کتلی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي زړه به دې ډک له تورو وینو وي په مدرسه کې به هم زولې درنه زما پوښتنه کوي ته به ارمان زما کولی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي چې هغه لاړو زه یې پرېښودم
بریمن صاحب مخکې مو خبره وکړه د خپلو تجربو بیا تاسو وویل چې ځوان شاعران یا نوي شاعران نشي کولای چې هغه تاثر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت دې هم په پام کې وساتل شي وړاندې کړي اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالاتو خبره هم کوي هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتلی شي او هغه پکې وي څنګه کولای شي
شاعری داسې دا هیواد صاحب چې د کولی شي خبره باندې نه کیږي یعنی داسې یو فورمول نشته چې هغه تطبیق شي او یو شاعر وکولی شي
خو د لوی شاعرانو دا کار څنګه کړی
لوی شاعرانو دا کار کړی او البته یو څه هغه شته کنه چې دوی مطالعه وکړي لوی شاعران مطالعه کړي شاعري مطالعه کړي او که واقعا دوی شاعران وي کنه دا کار ډیر اسانه ده د دوی لپاره
خپل دی بریمن صاحب چې کله شعر لیکي فکر دې دې ته هم وي چې زه څه وایم یعنی کنه بس څه چې ذهن ته راغلي بیا غلي کې
دې ته شاعر فکر نه کوي چې زه څه وایم بلکې شعر راځي کنه کله چې هغه آمد وی کنه د آمد کیفیت داسې وي صابره لکه خېج په شاعر چې د نبی رنگ نو دلته شاعر په یو داسې احساس درته وخی ما چې هاته د بی خودی تورته احساس کی هغه نه پوي چې زه څه وایم بلکې لغه نه ویل کی یعنی شاعری داسې دا چې کیږي نه بلکې رښتینی شاعری او هغه له شاعر نه کیږي له شاعر نه ویل کیږي البته وروسته به کولای شي چې کومه ما یو زیاتای پکې وکی په خپل خبرو کې دا شاعران هم شته چې د لیکلو په وخت کې هم سوچ کوي فکر کوي نو داسې چې شی بیا ډیره سخته ده چې هغه د شعر وزن د شعر احساس او نزاکتونه برابر شي او پالل شي ځکه فکر چې بل ځکه مصروف شي نو هغه شاعری به مصنوعي کیږي
په دې منځ کې دا شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي کنه یعنی دا خو داسې نه دی چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې بلکې دوی کړې ده مثال پسرلي ته کیناستلي شعرونه یې لیکلي دي دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي
یعنی دا خبره بیا هیواد صاحب هغه په عامه اصطلاح موډ کې ورته وایي موډ بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي د شعر په موډ کې وي بس یاره خبره ترې وغواړې دی کوی شي چې درته شعر کې که نه داسې زیاتره وخت کېږي یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري د هغه حالت نو په دغسې حالتونو کې هم کېدای شي زه چې خپله شخصي تجربه مې ده یعنی دا زه کوم فرمول له مخې نه غږېږم زه خپله چې کله مثلا داسې د شعر غوندې موټ کې ما بیا کوای شم چې فیل بدیها وکړم مثلا شعرونه ولیکم په هغه ساعت د پسرلي په باره کې چې د هر موضوع ته یاد د هغې په باره کې بیا کوای شم شعر ولیکم ځکه زه
حالت دلته دا موضوع فرمایشي هم شعر په لیکل کېدلی شي
خامخا لیکل کېدای شي یعنی داسې هم لیکل کېدای شي چې بیخي حتی د یو مشخص کس په باره کې
که چېرې شاعري فرمایشي شي بیا هم هنر
یعنی هغه موډ شه که نه خو
اوس شاعري
بیا رښتینی شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه که نه داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشي شاعري وکړي ځکه دا موډ راغلی دې نه استفاده کوي او دې کې ښه شعرونه لیکي ښه نظمونه لیکي په کې کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر
ښه نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي
ښه هیواد صاحب د همدغه موډ چې دا ته خبره کوي یو څو بیتونه به درته ووایم چې د غره له سر نه چې ګرد مخې ښار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم د غره له سر نه چې ګرد مخې ښار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره زه مې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم هغه شکمن شي او په زړه کې یې څه شک پیدا شي زه چې لړې یېرې مجبورۍ نه یار ته وګورم
کسی د پند ساتیری او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي خو هغه کسی ډیر ګټوري وی چې د فکر تر څنګ یو مثبت پیغام ولري د زرپانی په نننۍ پانه کې وګمه جبرخیل لنډ کیسه ګونګ جلې در اوروي
زرپانه ګونګن جلې لاپنه هم ټولګي کې ووم ذهن می دومره پراخ نه وو خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی وو هغه وخت ډیر شوخ تنبل او د لنډ فکر لرونکی وم ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تېره شوې وه د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور او مخ ته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چینارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناسته ده چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو ورته مې وویل ګونګې لاړه شه ولې زما په ځای ناسته یې وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی خبرو یې سخت حیران کړم ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی وو چې آرام نجلۍ ده هېڅ خبرې نه کوي ټولو خلکو ګونګه بلله له هغه وروسته مې ورته وویل ته خو سمې خبرې کوې ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لږ وجدي انداز ځواب راکړ ولې زه ګونګه یم نه خو خلک دې ګونګه بولي خلک کاڼه دي هیڅ خبره نه اوري که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي ښه یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي ګوره افتخاره ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي بیا زه درته ټوله کیسه کوم خا ولا که نور درته ووایم د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او که ژور فکر کې یې واچولم ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هېڅ پوه نه شوم خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه د شپې تر ډېره ویښ وم په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد له ستړي مشي وروسته مې ورته وویل ښا ولې دې ګونګه بولي وړانګې په خندا ځواب راکړ بیا دې راته وویل څه شی ګونګه ولاکه مې تا ته ویلي وي ښه تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل نو چاته دې وویل هېڅ چاته مې نه دې ویلي ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي خانو کې صدا سي ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنی پلار به مې راته ویل زمونږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی یې له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړې دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري را سره وکړي، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. او ځکه راته ګونګ وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبور کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروسته وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هیڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته لاړه. کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادیږي. یادیږي به مې، څوک به دې ډېر یادیږي. ادې بل دې څوک ډېر یادیږي. پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و، ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګ هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه، مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور مې ځواب راکړ، هو هغه بله ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې و.
د ادب جام په دې برخه کې د پښتنو د لرغونی دورې یو عرفانی شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تم کیږي. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
قطب الدین بختیار. قطب الدین بختیار د احمد سوی د موسی المسای په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر لنومیالو عارفانو څخه وو چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري. پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلې او د دې د پښتونولۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د مناقب په تفصیل سره راوړي. نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطب افغان بولي او د دې د نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي، لکه خواجه یحیی بختیار، شیخ شهاب بختیار، شاه ابو بکر بختیار او داسې نور. دا خوخ کاره ده چې بختیار د پښتنو یو خورا مشهور او ستانه قوم ده. څرنګه چې دوی تر راوروسته وختونو پورې هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پوندګولي او سوداګري کوله، ځکه نو پردي مورخان د پښتنو په دغه نه و خبر. نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللی. تش له ده سره بختیار لیکي او فرشته تاریخ وایي چې دی په اوش کې زیږېدلی چې د مورالنهر له ښارونو څخه و. ابو الفضل غلامی هم د عرفانی د اوش بولی. اوش یا اوچ خود و زاړه خارونه وو چې د سیاحون پر هغه بل غاړه ودان وو. ابن خردازه بوایي چې دا یو لوی کلی وو چې له قبا څخه اوه فرسخه لري او اوزګن ته لس فرسخه پروت وو. یاقوت هم دا دوه کلی بیل بیل یادوي، اوش له فرغانی څخه او اوچ د سیاحون پر غاړه ګڼي. نو که موږ د نور مورخانو دغه قول چې قطب الدین په اوش کې اوسېده ومنو ځکه چې د ده پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړی ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خواته تللی وي او قطب الدین به هلته زیږېدلی وي. دلته دا خبره هم د غور وړ ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان معقوب په خپله تذکیره کې د دې قطب الدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوه شي چې بختیاري سترستانه وو. له ده څرګند شوي دي چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل موسی چې ستر پلار د قطب تللی وو له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند بالشي، دا روایت خو د قطب الدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي، خو د مارالنهر په ځای سند ښیي. که موږ دقت وکړو په سند کې هم په دغو وختونو کې یو ښار ودان وو چې اوچ یا اوچه بلل کېده. مورخان د سلطان معزالدین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور ښار و. نو که د قطب الدین پلار او نیکه په دغه ښار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطب الدین او د ده د پلار نور عرفاني معاصران هم په ملتان کې وو، نو به د سلیمان معقو قول سم وي. په هر صورت قطب الدین خو پښتون وو چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوچ یا د مارالنهر په اوش کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وویل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطب الدین د مخزن افغانی، عینی اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په 14 په 1433 هجری کال او فرشتہ 1434 د عمر پر 50 کال وفات او په ډهلی کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاری پښتون په عرفانی دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیاء او اکثره تذکره لیکونکو د دا احوال ذکر کوي، خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان معقوی په خپله تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یوه عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده عاصر دی، نو یې قول د منلو وړ هم دی. معقو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړي نه، اوښې تویه وینه، خدای ته نارې کړي غلبلې کړي پاړکي لري نه، چې د شعر نمونه یې په دې ډول ده: ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دې وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دي هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونۍ یمه د مینې سوزم زه لکه پیلوځي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دې ور بل دی اور زما په زړګي بل دی، غړولی دې ور بل دی اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاورې ریسوم په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې.
کله چې انسان د هرې ناخوالې د ازموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسانه وزوریږي او کله چې انسان له بله هر دره بینوا شي، نو بیا له یوه داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي: اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، دا څنګه دی په موږ ځان کړو نا خبره الهي، دا موږ دی بندگان نو یو لسره الهي، چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی هغه راونیسه چې چا په کې خیانت کړی دی. زه سوال نه کوم، زه خپله خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم، نه د چا غیږ ل راشم نه خو د چا پښو ل راشم، ماښام په سرو وینو کې رنګ خپلو بچو ل راشم، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، یو خوا لیلام شوم او بل خوا مې قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو، د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو، د دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکا، چې زغمل شم خدایا دومره غم خوراکا. زه دې ترې بیل کړم هغه دې بیا سری پریښودي،
زما تور سره دی به کور به حجره پری خودی زما د ګل په شانتی خور دی په خیمه دی رکړه زما بډای سپین سر مور دی په خیمه دی رکړه هلته دی بیا د بی زمیر په ولکه کې ورکړي د مشاتی د فرعون له پنجره کې ورکړي نغلا پسې هم کوي او هم ور پسې قرض کوي دوی په ځان ظلم فرض کړي دی خپل فرض کوي څومره لاشونه ورک شول څومره جنازې وکړي زما وطن کې زړونو اور وکړي لمبې وکړي چې راته جوړ دومره لویه بهانه دې کړله زموږه وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله داسې بې ځایه ماشومان غېږو کې مه لویوه دلته د میندو خاماران غېږو کې مه لویوه مورې ما بچ کړه دا آواز لزړه نه چرته وزي د دې ماشوم معصوم انداز لزړه نه چرته وزي کومورې دې بچ کوي هلته ترې دوه نور ډوبېږي کور یې ډوب شوی دی خو دلته بیا کور ډوبېږي نو دغه مقام خو بیا بیخي لزړه نه اور وباسي مور یې ترې ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو د توپ و ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو نو په آرام به چیرته وکړم میشته او که نه دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او که نه که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني فساد یې خوښ دی توره پیژني کوپتک پیژني که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله نه مې غلا وکړه نه له چا نه مې ډاکه وکړله ما په فریب نه په دوکه نه په ټګۍ پیدا کړه ما ګرده خرڅه کړه بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه نو زه دغې چم او دغې لار مایوسه کړی یم زه دغه کلي دغه خار مایوسه کړی یم زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم که دنیا و خو می لسترگو می دنیا و رکوا که دنیا و خو لسترگو می دنیا و رکوا سو ورزی مخی و ماشو ملور زما و رکوا زخمی می چا دو کور پا خواک پریخو دلا دو کور خواد سچی دو گور پا خواک پریخو دلا او دری ورزی پس داستا دنیای تا تا پریخو دلا خدایا ای خدایا دو غملوی کسی ما تا پریخو دلا زما ګردخه و بیا هم یو څو پیسې وکړي زما بچول د یو څو ورځو دانې وکړي خو د ماشوم لور ګردرانه په څه کې لاړه انسانیت شل شو او غنه په خپه کې لاړه دلته مې زړه پریوتو دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله چې کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو بیا مې څادر کې خخوله خو څادر هم نو پورت آسمان ته په کتو باندې مجبوره شوم الهي تا ته په ګیلو باندې مجبوره شوم ایمان لرم او بیا تانه بګیله نه کوم مینه کوم نو د جانانه بګیله نه کوم مینه کوم نو د جانانه بګیله نه کوم
پل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا ما خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا چې دشمن راغی زپد ولا سوم پات خدایا ترکڑا ضرور پزر کی مات خدایا درخت کرو و هوا تخدایا ما خپل ترکړه ورور پزړکې ما تخدایا